پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
ستری مشاهید از دیردیو پی یو استودیو نموز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې هڅه کوو په کابل کې پر انټر کانټینټل هوټل د حملې وروستي جزئیات او د دغې پیښې پر څرنګوالي له تاسو سره معلومات شریک کړو. یو شمېر نور مهم خبری مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي. د بلخ چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یوه محلي پولیس غړي وژل سوي دي. کورد وسله ول وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس کسان وژل سوي دي. تاسو زادي رادیو ته غوښیاس د خبرونو پیل هم په یو عاجل خبر کوو. خبر دا ده چې د هرات چارواکي وایي چې په ګلران ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې اته ملکیان وژل سوي دي. چارواکو ویلي دي چې په پیښه کې یو بل تن ټپي سوی هم دی. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټینټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. څو تنه وسله والو تېره شپه پر دغه هوټل حمله وکړه چې نشته تر سهاره روانه وه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي مالی خان یعقوبی ویلی چې په حمله کې د فراد مخابراتو رئیس جمال الدین پاچا هم وژل سوی، چې په پام کې ونن د مخابراتو وزارت په کلنی کانفرنس کې برخه واخلي. یوې امنیتي سرچینې ویلی چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان ولایتونو د مخابراتو رئیسان هم ټپیان سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن سهار د پیښې ځای ته نږدې خبریالانو ته وویل
بیش از 100 تن از هموطنای ما نجات داده شدیم. در بینشان
تر سل و زیاد هیوادوال ژغورل شوی چې په هغوی کې د اته ښځو په ګډون شپاړس بهرني اتباع شامل دي. دوی خوندي ځای ته لیږدول شوي دي. تصفیه او تلاشي شپږم منزل ته رسیدلې. هڅه کوو پاتې برخې هم تصفیه کړو. تر اوسه د شپږو کسانو د ټپي کېدو او پنځو نور د وژل کېدو راپور ورکړل شوی دی.
د ازادي رادیو خبريال چې د پیښې په سیمه کې دی وایي چې نن سهار یو اربیا د سپوکو وسلو ډزې پیل سوي او ګمان کېږي ځینې حمله کوونکي به لا هم ژوند وي. تفصیل په دې خبرونه کې وړاندې کېږي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګري ولسوالۍ کې د ولسو ولسي پاڅونوالو او یو محلي پولیس وژل سوي دي. په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته ویلي چې دغه کسان تېره شپه په یوه کور کې راغونډ سوي وه چې اول مسموم سوي دي.
دغه کور ته وسلوان طالبان ورغلي، دغه اتلس کسان شهیدان کړي دي. دوی وسلې یې هم له ځانونو سره وړي دي. په دې اړه زموږ څېړنې روانې دي.
پولیس وایي په وژل سوي کې د شولګري ولسوالۍ قومي مخور حاجي حمید الله او د ولسي پاڅونوالو ځای مشر هم شامل دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د لوګر ولایت چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په څرخ ولسوالۍ کې چانیز عملیات روان دي، چې په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویان سلیم سالی نن ازادي راډیو ته وویل چې په روانو عملیاتو کې د څرخ ولسوالۍ ځینې سیمې له وسلوالو تصفیه سوي دي. د لوګر د والي ویان زیاته کړه په دغو عملیاتو کې درې د مرګو بریدونو واسکټونه، دوه راکېچونه، دولس کړۍ ماینونه، درې لوی بوشکۍ ماینونه، درې بورې چاودیدونکي مواد او نور پوځي تجهیزات د افغان قواو لاسته ورغلي دي. نوموړي وایي په دغو سیمو کې د چچن جنګیالیو دوه پوځي مرکزونه او د هغوی یو کورولا ډوله موټر هم له منځه وړل سوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دغو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون شنبه د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. ترکیې د عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړی و چې دا کار به په سیمه کې بېثباتي زیاته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قیتو مشر بیروسک هاساکا د فرانسې خبري اجنس ته وویل د یوه ماشوم په ګډون اته ملکیان وژل سوي دي. د زیاته کړه په وژل سوو کې درې تنه جنګیالي هم شامل دي چې دوې ښځې او یو یې نارینه دی. د ډیموکراتیک اتحاد د ګوند چې د وای پی جی سیاسي څانګه ده ویلي چې د ترکیې په هوایي بریدونو کې 15 تنه ژوبل سوي هم دي. ترک چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله اوښتي، خو وایي چې ټول وژل سوي او ټپیان کورد ملیشه دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره له کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. پنس پرون شنبه خبرلانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې بیا پیلېدو ته پوره ژمن دي. پنس تر مصر وروسته اردن او اسرائیل ته ځي. دا سفر په داسې حال کې چې د واشنګټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالان وویل چې ټاکل سوې دغه مظاهرې نن هم دوام وکړي. د ښځو دغه مظاهرې د امریکا په شاوخوا 250 ښارونو کې وسوې او برخوالو د ټرمپ پر پالیسیو انتقادونه وکړل چې ویل چې د دغو سیاستونو له کبله ښځې کړېدلې دي. په واشنګټن کې د ډیموکرات ګوند سیاستوالو هم په مظاهرو کې ګډون وکړ. په 2018 میلادي کال کې هم ښځینه فعالانو مظاهرې کړې وې. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ ښار په مرکزي برخه کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګېدو په نتیجه کې دوه تنه مړه شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. د چک جمهوریت د عاجلو روغتیایي خدماتو یوې ویاندي یانا پوستووا وویل چې د ایروستار ډیوډ هوټل په پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. د همدرز وویل چې 40 تنه نور ژوبل شوي دي. د وژل شوو کسانو د هویت په اړه تر اوسه نه دی ویل شوي.
تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو څخه اورئ. په دې خبرونه کې تر ډیره هڅه کوو چې پر انټر کانټیننټل هوټل د عملې ورستي جزئیات او د دغه پیښې د سرنګوالي په تړاو تازه معلومات له تاسو سره شریک کړو. پر کانټیننټل هوټل د حملې په اړه له سیمینا د تازه حال سربیره به د دغه حملې پر سرنګوالي راپور او مرکه هم ولرو.
اول به څه ضرورت و چې داسې یو مهم هوټل امنیت او خصوصي کرکټ ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر چاودنه شوې ده چې وروسته به جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د یو شمېر نورو راپورونو او مطالبو تر څنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د وروستي معلوماتو له مخې پر انټر کانټیننټل هوټل برید لا هم دوام لري او په سیمه کې د سپکو وسلو ډزې اوس هم اوریدل کیږي. زموږ خبریال سبون کاکړ همدا شیبه په سیمه کې د کاکړ سبا اول خوستړي مشه په خیر اغلی کې د شی وروستي جزئیات را سره شریک کړي چې لا هم په سیمه کې وضعیت څنګه ده.
بله جناب وصال صاحب، زه اوس د پیښې په ځای کې یم او ټول ازې وړاندې هم د سپکو او درنو وسلو فایرونه تر غوږو کېدل. نو داسې ویل کېږي چې په دې برید کې د نورستان، لوګر، بدخشان ولایتونو د مخابراتو رئیسان زخمیان شوي دي او د فراه ولایت د مخابراتو رئیس په دې پیښه کې ژوند له لاسه ورکړی دی. نو څنګه لکه څنګه تاسو هم په جریان کې چې د کورنۍ چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې و چې برید پای ته رسیدلی ولیدل چې په پیښه کې ما اوس څو لسې وړاندې هم د پلیو او درنو وسلو فایرونه تر اوتر ورو کېدل. نو
بله کاکر صاحب، له هوټل څومره کسان تر دې مهاله پورې ژغورل شوي دي او لا هم دغه لړۍ روانه ده؟ خلک د هوټل نه راوځي، د امنیتي ځواکونو لخوا نه خوندي ځایونو ته انتقالیږي؟
بله لکه څنګه چې اوس هم تاسو د دزو زغونه اوري، تر اوسه پورې جنگ روان دی او د اوتاب څخه څوک د راوتلو په حال کې موږ نه ترسره کیږي. نو امنیتي چارواکي هم په دې اړه څه نه وایي.
امنیتي ځواکونو شمیر هلته په سیمه کې څومره دی او څه ویل کیږي چې لا هم څومره بریدګر په هوټل کې دن نه دي؟
امنیتی ځواکونو شمیر خو تر موږ ته نه دی معلوم، خو دوی وایي چې د امنیتی ځواکونو خو وایي په انټر کانټیننټل هوټل کې تصفیوي عملیات روان دي او وایي وروستی پوړ کې اوس کوم ځای کې چې دغه انتحاري حمله کوونکي هلته رسیدلي دي او د کرشمیر د انتحاران په اړه اوس موږ نه لرو.
بله بله،
لکه څنګه تاسو اوري د پیسو ځای څخه اوس هم فایلونه کیږي د شنو او درنو وسو.
بله بله، امنیتی ځواکونه اوس مهال هوټل ته داخل شوی دی دن ندی او کچرته بهر نه دوی هڅه کوي چې د هوټل ګر چاپیره محاصره کړي او بریدګر لمنځه یوسي.
بله جناب وصال صاحب، د انټرکانټینټل هوټل مور هغه دی او امنیتونه ویني چې پر بامونو باندې روان دي، خو پر مشخص ځایونو باندې دوی بریدونه کوي او هوټل هم د شاوخوا څخه تربید لاندې دی او محاصره دی.
د بریدګر په اړه سوال کیږي چې د دوی شمیر څومره ده، په دې اړه تر اوسه معلومات شریک شوي له تاسو سره؟
بله، امنیتي ځواکونه خو تر دې مهاله څه نه دي ویلي موږ چې د بریدګرو شمیر څومره دی، خو زه دا بار بار ته وایم چې اوس هم د ډزو اوازونه تر غوږو کیږي او امنیتي ځواکونه د انتحاریانو سره یا د بریدګرو سره په جګړه بوخت دي.
بله، د مرګ ژوبلې وروسته معلومات څه ده کېده چې دا هم را سره شریک کړي؟
نه، وروسته جزئیات خو نه لرو، خو داسې ویل کېږي چې 11 نفر ته مرګ ژوبلا وشده، 15 وژل شوي دي او 6 زخمیان دي. 3 نفر د دغه روغتون څخه ژوندي راځل شوي دي چې 14 بهرني اتباع دي او له دې ډلې څخه 8 ښځې دي او 8 نارینه وو.
ډیر زیات مننه کاکړ صاحب، نور جزئیات به وروسته واخلو. کورودان په همدې موضوع تم کېږو. د کابل د ګرنیزیون قومندان وایي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسولیت په داسې حال کې یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی چې دوی په جریان کې نه وو. افسلمان د یکشنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل په همدې اساس په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بلخوا د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسولیت سپارل غیر قانوني کار دی. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه نور معلومات لري.
په مرکز کابل کې د انټر کانټینټل هوټل درې ونې وروسته لاغي وروسته د وسلوال برید لاندې راغی چې دغه هوټل امنیتي مسولیت یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د کانټینټل هوټل د امنیت سپارلو په اړه نه دی خبر کړی شوی، خو د یو خصوصي شرکت سره قرارداد د کوم بنسټ لخوا شوی دی. ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حد مقامات بالای کار صورت گرفته، ما در جریان از این گفت نبودیم، فقط مقدر بالاخره اطلاع یافتیم که یک شرکت خصوصی دافت 3 هفته پیش تدابیر امنیتی ساعت گرفته بود.
د کابل د ګارنیزون قومندان تاییدوي چې په دغه هوټل کې د برید پر مهال په سیمه کې دولتي ځواکونه نه وو. ښاغلی امان د پیښې په اړه د استخباراتي بنسټونو د پخوانیو معلوماتو په اړه هم بېخبري ښیي. وایي ګارنیزون ته د حملې د پیښېدو په اړه اطلاعات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تېره شپه شاوخوا 9 بجې وسلوالو حمله کوونکو په دغه هوټل حمله وکړه. د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي په وینا په دغې حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او 8 تنه نور ټپیاندي. شپږ کاله وړاندې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا 60 کسان وژل شوي وو. د هغې حملې وروسته په ښکاره دا هوټل د سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. په کابل کې د واقع انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي هم استفاده کوي. له دې حملې وړاندې د امریکا سفارت په یوه اطلاعیه کې د اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو له مخې ویلي وو ممکن وسلوال په 2 ورځو کې د کابل په هوټلونو حملې وکړي. په همدې حال کې یوې باوري سرچینې چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان تیره شپه د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتی دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکو دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو، خو په هغه لار چې وسلوال ننوتی دي په سمه توګه یې امنیت نه ونیول شوی. له دې سره د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي شکیبه هاشمي وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژوره نه همغږي کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه شو او ولسي جرګې نه نو اوس کچیر دي خپل ځان لپاره، یعنی د خصوصي سکتور امنیتي یعنی خپل ځان لپاره نيسي، دي خپل مسؤلیت لري. کچیر دغه موضوعات دشمن د دې موقعیت نه استفاده کوي، دي خپل تر پښتنه لاندې راځي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتی کمپنیو ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت مسولیت سپارلو په اړه تر اوسه څه نه وایي. خو د کورنیو چارو وزارت د ویان مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د دغې حملې په اړه څېړنې دوام لري.
و موردل چې د کابل د ګرنیزون قومندان وایي د انټر کانټینټل هوټل امنیتی مسولیت په داسې حال کې خصوصي کمپنۍ ته سپارل شوی و چې دوی په جریان کې نه و چې په همدې اساس په دغه هوټل د وسوال برید پر مهال په سیمه کې هیڅ ډول امنیتي ځواکونه موظف نه ول. بیا هم په همدې موضوع تم کېږو د امنیتي چارو کارپوهان په ورته وخت کې وایي چې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی دی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وي داسې حمله له امکانه لرې ده. د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیری ازادي راډیو ته ویل له همغږۍ پرته یو امنیتي شرکت ته دا داسې مهم ځای امنیتي چارې سپارل بله هغه امنیتي تېروتنه ده چې باید تعقیب او نتیجه یې له خلکو سره شریکه شي. یوسف خان ځدران په کابل کې د دغه وروستي برید په اړه د فقیر محمد فقیری نظر پوښتلی دی.
تاسو په جریان کې زموږ دولت د جوړښت وخت نه تر نن پورې یعنې د بوم د اول کنفرنس نه چې جوړ شوی دی نه دولت ته پاتې کېږي کارونه یې نه حکومت ته پاتې کېږي دا تر اوسه پورې په دې حالت کې روانه ده. اول دا څه ضرورت و چې داسې یو مهم وکل امنیت یو خصوصي شرکت ته او هغه هم د اعتبار وړ دی او که نه دی هغې ته سپاري؟ دا چې وسپاره بیا دا شرکت چا ته مسؤلیت لري؟ څه وایي اوس پې دا حمله ده تر اوس د اوس هم جریان لري ګزونه پکې کېږي بمونه پکې کلا کېږي وزارت داخله وایي چې وخته خونساټو څلور نفره مړه کړل دا غس یو ګډوډي ده.
بلې فقیر صاحب په دغه وسلوال برید کې ساس په نظر چا ناغېړي کړې ده او بالاخره څوک باید تعقیب لاندې راشي؟
بل شرکت مسؤول دی چې اخیستی ده دا شرکت سره چا معامله کړې ده چا دا قرارداد ورسره امضا کړی ده په شمول د همغه کسانو شرکت دا مسؤول دی د نورو امنیتي پولیسو یا د نورو امنیتي ارګانو څه مسؤلیت دی؟
او دا چې د کورنیو چارو وزارت یا په ټوله کې امنیتي ځواکونه تر اوسه نه دوی توانېدلي دا وسلوال برید تر کنټرول لاندې راولي ستاسو په نظر د دې څه دلیل کېدلی شي؟
دا ده چې خونسا کول په دغه هوټل کې ډېر لوی هوټل دی زیاتې ټوټې لري زیات ځایونه لري په دې کې د ځان وژونکو بلدیا ممکن وي د پخوانه نو دا وخت نه نیسي زر یې نه شو خونسا کولی یعنې په دغه معامله کې زه نه دا مسؤولین چې دې وظیفه یې په غاړه ده چې دا خونسا کې دا ډېر مسؤول نه بولم یو هوټل ساختمان ډېر مغلق دی ډېر دی ممکن دا اوس یې هم لا تصفیه نه کړی شي او دا چې دوی وایي چې څلور نفره دیان دقیق معلوم نه دي چې څلور دي درې دي دوه دي او پنځه دي دا شپږ دي دا هغسې ارکان تر اوسه دقیق شوي نه دي. اکثره وخت هم دا ووایه چې موږ دا څېړنه کوو بیا نتیجه خلکو سره شریکه کوو پنځلسو کلو کې نه یې نتیجه چا سره شریکه کړې ده او نه یې خپلې غلطۍ ته ګوته نیولې ده او نه یې کړې دي هغسې یو حالت زه وینم.
فقیر صاحب که تخنیکي زاویه یې لږ وڅېړو څنګه وسلوال توانېږي چې دغه مهم هوټل او دا په داسې حال کې چې کلک امنیتي تدابیر لري ورسېږي ستاسو په اند دوی څنګه توانېدلي دي چې دغه ځای ته ورسېږي؟
وایه به چې په اکثره پېښې کې داخلي خپله نفر شریک دي هم تر اوسه یې نه دي پرې کړي یو پېښه هم د دې نه داسې ونه شو واقع کېدای په داسې مهم ځای کې که داخل ته لاس ونه لري.
د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیری و چې ویلې پر کانټینټل هوټل برید خورا پیچلی او که له وسلوالو سره تنظیم شوې مرسته نه وي نو داسې حمله له امکانه لرې وه.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست دا نور مطلب تاسو کولای شئ ته ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځو یو نړیوال موضوع ته. د سوریې کورد وسلوالو ډلو ادعا کړې چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکیې هوایي حملو ملکی وګړي وژلي دي. ترکیې چارواکو تایید کړی چې هوایي ځواکونو یې د هغو کورد وسلوالو پر ضد هوایي عملیات کړي دي چې امریکایي ملاتړ کوي. وی خو ترکیه تورستان بولی په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه احمد تکل د پراګ لا استودیو را سره ده. تکل سب د ترکیه د هوایی حمله هدف سو او آیا تلفات هم درلودل؟
سلام وصل سب، کورد وسلوال وای چې د سوریه د افرین پر سیمه د ترکیه په هوایی حمله کې دوی وای چې لک تر لګه لاس کسان چې اکثرا ملکی وګړي دی وژل شوی دی. د دیموکراتیک اتحاد ګوند چې د کوردانو د وای پی جی سیاسي څنګه د وای چې د ترکیه په هوایی حمله کې 25 تنه نور هم ژوبل شوی دی. تایید شوی چې ترکیه جنگی جت الوتکو پرون په افرین سیمه کې چې د وای پی جی د کورد جنگیالیو تر ولکې لاندې د بمباري وکړه. دا ډله چې د امریکا له ملاتړه برخمنه ده د ترکیه له نظره یوه تروریستي ډله بلل کیږي. ترکیه وسال صاحب دا عملیات له دې سره سره پیل کړي چې امریکا خبرداری ورکړی و چې دا کار به سیمه لا ډېره بې ثباته کړي. د کوردانو د خلکو د ساتونکو قطو یوه مشر بیروس هکاسا فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې د یوه ماشوم په ګډون اووه ملکیان په دې بمباریو کې وژل شوي دي. هغه ویلي چې په وژل شویو کسانو کې درې تنه د دوی د ډلې جنګیالي هم شامل دي چې دوه یې ښځې او یو پکې نارینه دی. وسال صاحب
بله تکل صاحب، مننه. نو داسې ښکاري چې ترکیه د کورد جنګیالیو له دې ډلې سره عملا په جګړه کې ښکېل شوې ده، که څنګه؟
ترکیه له دې نه مخکې هم د سوریې په خاوره کې په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده، خو اوس ترکیه چارواکو تایید کړی چې مرګ ژوبله یې اړولې د دوی عملیاتو، خو وایي چې دغه وژل شوي کسان ټول کورد ملیشه دي. ترکی چارواکو دا هم ویلی دی چې د سوریه د سرحد له بلې خوا د کورد جنگیالیو د سنگرونو نه د ترکیه پر قلمرو څلور توغندي لګیدلې دي، او په دې حملو کې یوازې یو تن د دوی په وینا برسیرن ټپي شوی دی. یعنی تقریبا ستاسو خبره صحیح ده چې د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ د سرحد په اوږدو کې رامنځته شوی دی. ترکی چارواکو ویلي چې دا توغندی نن سهار وختي په کلیس نومي خارګوټي کې پر دو کورنو او په یو دفتر ولګید. د ترکی چارواکو په وینا د ترکی توپچی ځواکونو هم بیرته ځوابي ډزې وکړې. د ترکی دولتي خبری آژانس انادولو راپور ورکړی چې په سوریه کې د ترکی پلوي ځواکونو، چې البته دوی نوم نه دی اخیستی چې دا کوم ځواکونه دي چې په سوریه کې د ترکی په پلوي جګړه کوي، ویلي دي چې افرین سیمې ته نفوذ کړی او هلته د پرمختګ په حال کې دي. د وای پی جی د کورد وسلوالو ډلو پر ضد د ترکی صدر اعظم بن علي یلدرم هم ویلي دي چې د ترکی ځواکونو لخوا ځمکني عملیات ښایي نن چې د یکشنبه ورځ پیل شي. نو تقریبا د جګړې او حالت د دواړو اړخونو ترمنځ لکه تاسو چې ویلې رامنځته شوی. وسال صاحب
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. کور ودان ژوندي اوسئ. زما همکار احمد تکل و چې د سوریه کورد وسلوالو ډلو ویلي چې دا کړي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمه افرین کې د ترکی هوایی حملو ملکی وګړي وژلې دي. بیا هم وایو چې په کابل کې انټر کانټینینټل هوټل باندې برید لا هم دوام لري، او ویل کېږي چې هلته لا هم خال خال د ډزو اوازونه اورېدل کېږي، او لا هم په هوټل کې یو شمېر کسان چې هلته ول بند پاتې دي. جزئیات به په نورو خبری سرویسونو کې هم په ډېره تاسو سره شریک کړو. او سمزو اقتصادي خبرونه ورو چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د پاکستاني چارواکو د بیلابیلو فرمول عمله د افغانستان اتیا کانتینره تازه میوه بیرته له تورخمه جلال آباد راستنه شوه. د دقیق خونی مرسیال خان جنرال کوزینن آزادی رادیو تو ویل له تیرې بې اونۍ راهیسې په تورخم کې د تازه میوو کانتینرونه بند وو، او هغې غاړې پاکستان ته د تلو اجازه نه ورکول کېده. ښاغلی الکوزی وایي اوس مهال پاکستان هغه هېواد ته د تازه وچې میوې د وارداتو په برخه کې یو پیچلی سیستم جوړ کړی چې له مخې باید د میوو د تیرو 15 کلونو د تولید کیفیت او روغتیایي خوندیتوب په اړه پوره معلومات موجود وي. الکوزی زیاتوي چې له دې امله افغان سوداګرو ته په میلیونونه افغانۍ زیان رسیږي، او په کار ده چې افغان حکومت هغه ستونزه ژر تر ژره هواره او یا هم له هغه هېواد سره ورته چلند وکړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سکل د هیواد په 24 ولایتونو کې د اوبو رسولو یو 36 شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د دغه وزارت وایي اکبر رستم نن ازادي راډیو ته وویل دغه شبکې د 4.7 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوې چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکړل شوی دی. ښاغلی رستم وایي په پام کې ده چې د روان لمریز کال تر پایه د اوبو رسولو 90 نورې شبکې هم جوړې کړي. نوموړی زیاتوي چې په 1496 لمریز کال کې دوی د اوبو 2 کانالونه او د اوبو 310 زیرمې هم ګټې ته سپارلې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې د اوبو شبکو، کانالونو او زیرمو په جوړېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې کرنیزې ځمکې پراخې او تولیدات یې هم زیاتېږي چې د بزګرانو او په ټوله کې د هېواد له اقتصاد سره مرسته کوي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقې بوړې 1200 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1000 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول 45 او 1 لیتر ډیزل 45 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 98 افغانۍ او لس پوله، یو یورو 43 افغانۍ او لس پوله، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 45 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 614 افغانۍ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی استاس کولای شئ چې په فیسبوک باندې کې هم ازادي رادیو سره اوسئ. همداشان زموږ د ویب پاڼې لاري هم کولای شئ چې تازه معلومات او خبرونه ترلاسه کړئ. اوس هم یو اقتصادي موضوع، افغانستان بانک د جنوبي ولایتونو څخه راټول شوی 400 میلیون افغانۍ سوځولې دي. دغه زړې او ناچله پیسې د شنبې پر ورځ مازیګر په کندهار کې د ملي شورا غړو، د مالی او عدلي وزارت استازو او د افغانستان بانک مسؤلین په حضور کې د افغانستان بانک په کورکی او سوځول شول. محمد صادق رښتینی له کندهار پر ډېر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان بانک عمومي مرستیال محمد قسیم رحیمی د دغه بانک نوټونو د سوځولو پر مهال وویل چې په تیرې وکال کې له جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 400 میلیون افغانۍ زاړه نوټونه راټول کړي وه. د رحیمی په وینا دغه 400 میلیون افغانۍ چې شاوخوا 1000 بنډله کېدل د مالی وزارت د استازو په حضور کې وسوځول شول. د سرچینې په خبره په سوځول شو افغانیو کې لوی او کوچنی نوټونه هم شامل به. دی وایي د مرکز څخه یو باصلاحیته پلاوی کندهار ته راغلی وو تر څو هغه نامناسب او زاړه بانک نوټونه چې په تیرې وکال کې د کندهار په زون کې راټول شوي وه له منځه یوسي، چې اندازه یې تقریبا 400 میلیون افغانۍ کېږي. چارواکي وایي د نړیوالو نورمونو له مخې باید چاپ شوي بانک نوټونه له 3 کلونو زیات ونه کارول شي. د چارواکو په وینا خلک د پیسو ساتلو ته پاملرنه نه کوي چې له امله یې دغه پیسې ژر زړیږي. دوی له خلکو غواړي چې د خپل هیواد پیسې په یو ځانګړي جیبي باکس کې وساتي تر څو د ژر زړېدو څخه یې مخنیوی وسي.
په هرات کې د ملکیانو په یو موټر بمی برید شوی چې ویل کېږي پکې یو شمېر کسانو ته مرګ شوبله هم اوښتي حسم وکړه. ډېره د خپل ځایي خبریال شاپور صابر سره خبرې وکړو، نور جزئیات ورڅخه واخلو، خو په دې چاره بریالي نه شو او د هغوی سره مو اړیکه وصل نه شوه. حسب وکړو په راتلونکو خبري سرویسونو کې په ډېره تاسو ته معلومات او وروستي جزئیات شریک کوم. داشان د کابل په انټرکانټینټل د پیښې په اړه هم شیبه په شیبه معلومات کولای شي له ازادي رادیو څخه زموږ له ویبپاڼې څخه ترلاسه کړئ. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼې زما همکار اجمل تورمان اړولې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو نن هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په اړه یو شمېر مطالب لیکلي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سره مقاله کې لیکلي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډه د شنبې په شپه په نیویارک کې جوړه شوه چې ګډون کوونکو یې له ناورین نه د افغانستان د وتلو او د سیمې د ثبات په هدف په نړیوالې همکارۍ ټینګار وکړ. په سر مقاله کې راغلي له شک پرته چې دغه غونډې کولای شول او کولای هم شي چې د افغانستان او سیمې د راتلونکو په اړه ماسر پیغامونه ولري، خو د سر مقاله لیکونکو په باور داسې ښکاري چې لا هم د افغانستان د ناورین او ورپورې د اړوندو مسایلو په اړه یوه هر اړخیزه او یو لاسې هوکړه نه ده موجوده. ورځپاڼه لیکي په دغه ځانګړې ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو لکه څنګه چې د افغانستان له ناوړه وضعیت نه یو روښانه تحلیل وړاندې نه شو کړای، دغه شان یې په دغه هیواد کې د سولې او ثبات لپاره هم مشخصې لارې چارې په ګوته نه کړې او په ډیر عمومي ډول د دغه ناورین نه د وتلو لپاره یوازې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو په همکاریو ټینګار وکړ. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، خو هیواد دغه غونډه د افغانستان لپاره خورا مهمه او د اهمیت وړ ګڼلې ده. هیواد لیکي په دغه غونډه کې په دې ټینګار شوی چې په افغانستان کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ثبات نه یوازې د پاکستان په څیر د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو په ګټه هم ده. نو باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په دې برخه کې له افغانستان سره هر اړخیزې مرستې وکړي. سرخط پلواک ورځپاڼې بیا په دې تړاو د غونډې د نتایجو په اړه لیکلي دي. سرخط لیکي دغه ناستې وښوده چې ګډون کوونکي هیوادونو افغانستان د سیمې د تعامل مرکز ګڼلی دی، نه د تقابل. په مطلب کې د افغان ولسمشر د دفتر د مرستیال محمد هارون چخان سوری په اوله راغلی چې افغانستان غواړي د خپلو خلکو او د سیمې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلی چې افغانستان په سیمه کې خپل سیاسي اهداف ته رسیدلی او ډیر ژر به داسې لوی اقتصادي طرحې پلی شي چې د افغانستان لیدلوری بیانوي. د مطلب لیکوال لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې سیمه ایز مشارکت او د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ همکاري د اړیکو د رامنځته کولو او پراختیا په برخه کې د مدل او نمونې په توګه یاد کړه.
وخت ولس نیمه بجې دی. اوس هم د خبرونو لنډیز درته صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کابل امنیتی چارواکي وایي د کابل پر انټر کانټیننټل هوټل تر حملې وروسته څه باندې سل کسان ژغورل سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي چې په ژغورل سوو کې شپاړس تنه بهرني اتباع هم شامل دي. د بلخ ولایت چارواکي وایي په شولګری ولسوالۍ کې ولس ولسي پاڅونوال او یو محلي پولیس وژل سوي دي. د لوګر چارواکي وایي له درې ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په څرخ ولسوالۍ کې چاڼیز عملیات روان دي چې په نتیجه کې اته وسلوال وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان سوي دي. کورد وسلوال وایي د سوریې پر افرین سیمه د ترکیې په هوایي حملو کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي چې اکثره ملکیان دي. ترکیې پرون د هغې سیمې پر ضد تازه عملیات پیل کړل چې د امریکا له ملاتړه د برخمن کورد جنګیالیو په ولکه کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره تر کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. سلګونو زرو ښځو او د هغو نارینه ملاتړو پرون د امریکا په څو ښارونو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د ده د ولسمشرۍ دورې له لومړۍ کلیزې سره پر یوه وخت مظاهرې وکړې. فعالانو وویل چې ټاکل سوې دا مظاهرې نن هم دوام وکړي. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزي برخې کې پرون په یوه هوټل کې د اور لګیدو په نتیجه کې دوه تنه مړه سوي او په لسګونو نور ژوبل سوي دي.
من چې ازادي راډیو ته غواګی است د دې سات خبری برخه هم دومره و. حدیث پر دې سټوډیو ته راغله چې تاسو ته نور بسته اونیس پروګرام وړاندې کړی. پر دې سب ستریم شي
مننه کور و ده.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خرغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د معمول په سیر په نننۍ خبرونه کې مهم یوې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړي چې زموږ بلنه یې منلې او په سټوډیو کې را سره د زموږ نننۍ میلمه د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د برخې مسؤوله یعنی تاوتریخوالي پر وړاندې د ښځو د برخې مسؤوله شریفه سلطانی ده. سلطانی صاحب خبرونه ته خراغلی.
تشکر. شما سلامت باشین.
بخیر باشین. پیش از اینکه به شما بیایم سلطانی صاحب، قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل نظر شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ. په نننۍ خبرونه کې معمولا په دریو مواردو باندې بحث کوو. یو دا چې په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي لفظي او یا فزیکی خشونتونه ارقام داخلي چې دا زیات شوی دی او د قتل موارد دی. او دا چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ته قضایا مراجعه کوي، دوی په څه شکل دی تر رسیدنه کوي په دغه مسلې سره غږیږو. ټلیفون شمیرې مو دی 0122 255 0990 40 30. سلطانی صاحب غوښتل مې په پیل کې درته وایي چې تاسو ته مشخصا په کوم مواردو کې زیات قضیه تاسو سره ثبت کیږي او به ورسره راشو چې په څه شکل دې تر رسیدنه کیږي په دې په وخت کې مهرباني.
ها بسم الله الرحمن الرحیم. قضایایی که خاص خشونت های خانوادگی هستند در کمیسیون حقوق بشر افغانستان همه ساله ثبت میشن و کمیسیون حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر خشونت های خانوادگی را از جمله موضوعات مهم حقوق بشری برش اهمیت قائل هست و کمیسیون حقوق بشر یک بخشی را به نام حمایت از حقوق زنان در چوکات و ساختار کمیسیون ایجاد کرده تا از طریق بخش ما بتوانیم به قضایای خشونت علیه زنان و برای بهبود وضعیت حقوق بشری زنان در افغانستان کارهای بهتر و موثرتری را انجام بدیم. کمیسیون حقوق بشر افغانستان جهت موثریت کار ما یک فرمی را داریم که روزانه از اثر مصاحبه با قربانیان خشونت علیه زنان از این فرم‌ها استفاده می‌کنیم و یک بانک اطلاعات مشخصی را سال هاست که در کمیسیون ایجاد شده و قضایای خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات ثبت میشن. همه سال هزاران موارد خشونت علیه زنان ثبت میشن. تا 10 ماه سال 1396 همچنان به تعداد 3778 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده که از این میان 1351 مورد آن خشونت های فیزیکی است. خشونت های فیزیکی بیشتر جنبه فیزیکی داره و از جمع خشونت هایی هستند که به شکل لد و کوب، ضرب و جرح و همچنان قتل زنان به وقوع می‌پیوندد. در قدمی بعدی خشونت های لفظی روانی است که به تعداد 1093 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده و این خشونت ها بیشتر به شکل هتک حرمت، توهین، تحقیر و فحش دادن به زنان در درون خانواده اتفاق میفته و این خشونت همچنان بستگی داره به عرف عنعنات ناپسند و دید محدود مردم نسبت به زنان که اینا نسبت به زنان جایگاه حقیرتری در جامعه قائل هستند و معلومات کمتری در این زمینه دارند. زنان مورد دشنام تحقیر قرار میتن از این که شما زن هستی نباید مکتب بخونین و دخترایی که جوان شوه دیگه حق نداره بیرون از خانه برای شما حق انتخاب کردن رو ندارین. هر قسم تصمیمی که والدینتون بگیره شما باید تن بدین. و از طرف دیگه میگن که زن زمانی که از خانه میبره باید با لباس سفید که لباس عروسیش است برایه و هر رقم شد باید به خانه شوهر متحمل شوه، یعنی با لباس سفید که امان و کفن مرگ هست باید با اون لباس خانه شوهر خود برایه و این دید مردم افغانستان نسبت به زنان هستن. در قدمی بعدی خشونت های اقتصادی هستن که این برمیگرده به غصب میراث، غصب ملکیت و همچنان ندادن مهریه، ندادن نفقه بر زنان و ای که ملکیت دارایی زنان از زنان میگیرن و به اینا اجازه نمیدن که خودشان احساس مالکیت بکنن نسبت به آنچه که خودشان دارن و دارایی که مربوط خودشان هستن. و بعدا خشونت هایی هستند که به شکل خشونت جنسی اتفاق میفته. درخواست فعالیت های جنسی، درخواست به صورت اجباری، درخواست روابط نامشروع با افراد دیگر و همچنان مجبور کردن زنان به فحشا، اینا موارد هستند که تحت نام خشونت جنسی ثبت میشن. و یک تعداد خشونت های دیگه هم هستند که هم گراف بالایی داره، به تعداد 557 مورد خشونت هست و اینا هم خشونت های حاد هست. اینا خشونت های هستند که مربوط ازدواج های اجباری، ازدواج های زیر سن و همچنان اخراج از منزل، طلاق اجباری و درخواست تفریق از جانب زنان به علت فشارهای اجتماعی و همچنان خشونت‌های خانوادگی هست.
بله، در مورد خشونت‌های اقتصادی را شما اشاره کردین. در برنامه گذشته هم یک بحثی در این مورد داشتیم، ندادن میراث یا مهریه به زنا. در این رابطه خوب است یکم جزئیات بتین که این مشکل در یه آخر قسمی که در برنامه گذشته ما از لوی سارنوالی سخنگویش داشتیم در برنامه خود گفتن که نسبت به سالهای گذشته این موضوعات بلوی سارنوالی زیاد، یعنی قضایا ثبت شده، ارقام چی هست؟
به تعداد 589 مورد خشونت اقتصادی همچنان در کمیسیون ثبت شده و افزایش مراجعه خانم ها در حصه تامین حقوق اقتصادی و همچنان شکایت از خشونت اقتصادی ناشی از بالا رفتن میزان آگاهی خانم ها هستند. یعنی زمانی که آگاهیشان نسبت به حقوقشان بلند بره و بفهمه که ما حق میراث داریم، حق ملکیت داریم، حق داریم که همو درآمد و دارایی خود ما داریم، خود ما باید تسلط بر مال و ملکیت و دارایی خود داشته باشیم. زیوراتی که ما داریم مربوط ما هست، حق ما مهریه داریم، حق میراث داریم، حق نفقه داریم که در قانون تحفیز شده. هر قدر سطح آگاهی زنو بلند میره، همین قدر میزان مراجعشان بیشتر میشه. و خوشبختانه در این زمینه اجراءات بسیار خوبی در شهرهای پر جمعیت افغانستان از جانب نهادهای عدلی و قضایی افغانستان صورت میگیره و تعداد زیادی زنان هستند که امروز به حق و حقوق اقتصادی خود رسیدن و از اینا کمیسیون به صورت جدی برایشان دادخواهی میکنن و با مساعدهای حقوقی همچنان در بعضی شهرها دسترسی دارن. اما متاسفانه در تمام نقاط افغانستان زنانی که شاکی هستن با مساعدهای حقوقی دسترسی کمتری دارن و اینا دسترسی یعنی وسیع نمیداشته باشن با مساعدهای حقوقی.
بله، در رابطه با اجراءات گفتین که تا حد کمیسیون راضی است. اگر مشخصا بگوین که در کدام موارد، به خاطر که ما گزارش‌های داشتیم که اکثرا در مناطق دوردست کسانی که همین خشونت‌های را که شما فهرستوار گفتین مراجعه میکنه به یک شکل شاکی هستند، در رابطه با زی که به وقت رسیدگی نمیشه یا به شکل دوگانه برخورد میشه در این رابطه؟
به علت موجودیت عرف عنانات را پسند، حاکمیت عرف عنانات را پسند و همچنان ضعف در حاکمیت قانون در نقاط دوردست افغانستان، ما مراجعین کمتری داریم به ارتباط خشونت علیه زنان. این به این معنی نیست که در اتخام اقصاحات خیر و خیریت از هیچ گپی وجود نداره. مشکلات خیلی زیاد دامنگیر زنان افغانستان هست. حتی فضای نفس کشیدن برای زنان در خانه بسیار ضیق است و محیط خانه یک محیط ناامن برای زنان افغانستان هست در بسیاری از نقاط افغانستان. یک دلیلش موجودیت عرف عنانات هست و دلیل دیگهش عدم اعتماد میان مردم میان حکومت هست، چون اجراءات در نقاط دوردست افغانستان اجراءات بسیار شفاف نیست و مساعدت های حقوقی بسیار کمی در اختیار زنان افغانستان قرار دارد و زنان اگر از خانه برایه و به شکایتشان رسیدگی صورت نگیره و اینا دوباره برگرده به خانه، حتی کشته شدند تعدادی از زنان افغانستان و این خودش باعث ایجاد وحشت، ترس در میان زنان هستند که اینا جرأت نمی کنند که از خانه براین و شکایت بکنن، چون اعتماد ندارن که با قضایشون به صورت درست رسیدگی صورت بگیره.
و در رابطه با زی که شما گفتین که در یک تعداد از خانه ها یا یک تعداد شمار زیاد از خانه ها مسئول نیستن زنان، اما در رابطه با شهرها یا ادارات مختلف چی فکر میکنین که چقدر یا کاری که میکنن مسئول هستن یا در جامعه ما شما؟
خب متاسفانه فضای زندگی برای زنان در افغانستان یک فضای بسیار ضیق است در کل. این ضیقیت و نامنیز محیط خانه شروع میشه. وقتی ما سالانه به تعداد 5 یا 6 هزار مورد خشونت علیه زنان ثبت کنیم، توسط 14 دفتر خود در 14 ولایت افغانستان، که 14 ولایت افغانستان نمایندگی کمیسیون حقوق بشر افغانستان وجود دارد در همین 14 ولایت و این نمایندگی در اختیار 34 ولایت افغانستان هستند، یعنی شما مطمئن باشید که از بسیاری ولسوالی های افغانستان دسترسی نداره به کمیسیون، بنا نمیتونه بیای خود برسانه. وقتی ما سالانه از یک تعداد ولایات ما به تعداد 5-6 هزار مورد خشونت دریافت کنیم، ثابت میسازه که محیط خانه چقدر ناامن هست.
بله.
این خشونت ها اکثرش خشونت هایی است که از درون خانه به وجود میاد.
شما قیاس کنین که ببخشید به شما پس برمیگردم، ببخشید گپایتان قطع کردیم. یک شنونده داریم، قاری صاحب پشتون مهربانی. قاری صاحب خبروان تخرقلی.
تشکر محترم محمد علی سپردیر صاحب، سلام و رحمت کوم در نظر ازادی راجو ټول کارکونکو او ورځونکو ته او تاسو هغه لمنیه ته سلطانی صاحب د سلام و رحمت کوم دې راشه موضوع متکل د دې د تاریخوالي موضوع ده. علی سپردیر تاریخوالي خو څنګه ستا دې هم دې باندې خوشاله چې د سوزو په مقابل کې کیږي خو هم یادمند موږ بار بار دې خلکو ته ویلې دي بار بار چې شده یو خور ده، شده یو مور ده، دید پسید باید خوشنات ونیشی آغا شان چه فیز تربیه کردی، آغا پسران، آغا پوهان چه مرتبه ده پوهی که نا فیز تربیه کردی، آدم علیه سلام قطلا پیدا که، آوائی ورسر پیدا که نو عدب داده چه وست ما خوشناتون استا پا بازی موقع که آغا تا میراس نور کول، یا دا ایوان پشکل خواست کول، یا سنچی خوشنات ورسر کول، یا دا کورمه خوشنات ورسر کول، با آغا خزیری چی شاید دا پاتیرو پسران دوالی، با خسلسوی خواه ما رسیده، جنه دا ورسر سوی نو ساسو نلمنو سوم ساس دنل نلمنی سین پښتنه دا د خوري د قضیه چې په سرندوالۍ کې یا څنګه سره توکي یا څنګه سرندوالۍ ته ماري ته کوي څومره نشي د جوړ سره شوی دا ورته څه ده دا یو خبره او دوه پښتنه نه دا چې په بعضي موارد کې زنانه هم د نورو پر د نورو پر ضد باندې خوشنط کوي دا کورنۍ خوشنط دغه قضیه هم ساسي په حقوق بشر کې څو سوي دي کنه دي او که څو سوي دي څومره شلګي ورته شوی ده او دا امن خونې چې جوړې شوی دي دغه د امن خونو څومره د ښځو د خوشنط په کموالي کې اړوي د امنیت په کموالي کې رول لوبولی دی.
بلې ډېره مننه قاري صاحب پښتون له فاریاب څخه. قاري صاحب فکر کوم درې پښتنې لرلې بلاوریدونکی تر څو چې وسلېږي. سلطانی صاحب پښتنې به تاسو یاداشت کړی وي د مهرباني وکړي.
تشکر از جناب مولوی صاحب. در قسمت خوشنط های خانوادگی آدرست است. ما قبلا هم اشاره کردیم که خب ناامنی از محیط خانه شروع میشه. ما قضای هم داریم که نه تنها در محیط خانه اما در کوچه و بازار که زنان مورد آزار وضعیت قرار میگیرن، آزار وضعیت فیزیکی، آزار وضعیت لفظی و روانی، از کتک زدن و مثلا فحش دادن و مطلق گفتن بالای زنان شروع میشه که با آزار وضعیت خیابانی بیشتر مربوط میگرده. حتی قضای هستم که در ادارات دولتی زنان مورد خوشنط قرار میگیرن. خوشنط های جنسی در جامعه افغانستان به یک نوع رفتار معمول تبدیل شده که هم مایه نگرانی است و کمیسیون بارها در همچون قضایا دخالت کردیم. با توجه به اینکه افغانستان یک جامعه سنتی هست و قضای زنان بسیار قضای حساسیت برانگیز هست، بنان به علت عدم مسئولیت کاری حتی زنانی که در ادارات هم مورد بدرفتاری قرار میگیرن یا ناشکایت میکنن اما نمیخواین شکایتشون رسمی شون و میترسن از اینکه کارشون از دست نتن و قضایایی که در محاکم افغانستان و در سارنوالی ها راجع میشه در شهرهای پرجمعیت افغانستان، در جاهایی که سیاست جنایی افغانستان بسیار جدی هست و اینا مثلا مکانیزم های بسیار درستی را روی دست دارن بر تطبیق حاکمیت، برای تطبیق قانون و تلاش برای حاکمیت قانون به خرج دادن کمیسیون تا جای راضی هست، اما مسئله ناامنی بیشتر باعث تحکیم فرهنگ معافیت از مجازات میشه. مثلا ما در سال 1396 به تعداد 231 مورد قتل زنان ثبت کردیم، مستند ساختیم که از میان 231 مورد قتل زنان 120 قتل ما قتل که بود که ناموسی صورت گرفته بود، یعنی با انگیزه ناموسی و دفاع از ناموس، و قتل های ناموسی به قتل های گفته میشه که مشخصا از طرف اعضای خانواده صورت میگیره، یا پدر دخترش میکشه یا شوهر زنش میکشه یا برادر خواهرش میکشه. این قضایا قتل های ناموسی هست که 104 قضیه ما مسئله مشخص در سمت شمال افغانستان داشتیم و 50 قضیه در زون جنوب افغانستان، 34 قضیه در زون غرب افغانستان، 28 قضیه در زون شرق افغانستان و همچنین 15 قضیه در مناطق مرکزی افغانستان داشتیم. البته تنها قضایایی هستند که توسط کمیسیون مستند شده. شما میبینید که جریان مستندسازی یک جریان و یک پروسه بسیار طولانی هست، یعنی بعد تمام قضایایی که در کوچه و کنار افغانستان اتفاق میفته ما رسیدگی کردن نمیتوانیم و جریانش بسیار طولانی هست. ناامنی هم اجازه نمیده که همکاران ما به ساحه برن، تعداد زیاد از قضایا کتمان میمانه و اصلا پلیس برای کشفش هم موفق نمیشه که کشف بکنه و سارنوالی همچنان مشکل داره. در قسمت رسیدگی به همچ قضایا که بسیار حاد بودن، 29% قضایا در غرب افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفتن، 50% در شمال شرق افغانستان، 56% در جنوب و جنوب غرب افغانستان و 30% در شرق افغانستان و همچنان 67% قضایا در مناطق مرکزی افغانستان مورد رسیدگی قرار گرفته. متباقی قضایا از رسیدگی قضا و سارنوالی باز مانده و عاملینشان هنوز هم به پنجه قانون سپرده نشده، یعنی هنوز هم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هست، با وضوح دیده میشه و خودش زمینه ارتکاب جرایم خشونت علیه زنان روز به روز بیشتر میسازه.
بله، و یک سوال دیگه که بحث خشونت علیه زن از طرف مردان مطرح بوده، اما یک بحث دیگه که جدی هم هست، بحث خشونت علیه زن از سوی زنا که قاری صاحب هم به مسئله اشاره کردن که چی موارد قضایا دارین و برزی چطور رسیدگی شده نشده.
خشونت علیه زنان یک خشونت، یک پدیده اجتماعی هست. در بروز خشونت علل و عامل اجتماعی بسیار مؤثر هست. بنابراین خشونت در درون خانه تنها از جانب مردان نبوده، از جانب خشوع و نانو و حتی اقارب زنان هم اتفاق افتاده، به دلیل ای که امی خوشویی که بالای عروسش خشونت میکنه یک زمانی مورد خشونت از جانب شوهرش بوده و ای به عنوان یک هنجار نشکفته در دارون خانه رشد میکنه، در اجتماع باقی هست که یک کسی که وقت خودش مورد خشونت قرار بگیره یه عقده ای بار میآید. بنانی دنبال یک فرصت است، زمانی که عروس یک عروس در خانه میاره کشش میکنه، خودش اون مقدر سر عروس خود باید تنشین بکنه. بنان علل عاملش هم بستگی داره به اینکه خودش در زندگی چقدر توهین شده، چقدر تحقیر شده و چقدر مورد خشونت قرار گرفته.
بله سلطانی صاحب، به شما پس بر میگردیم. وطن دوست صاحب را سر تلفن بلی که وصل شوه. سلام ستریم شمیره بانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرون تخرق لی
سلامونم مرمانیتم سلام کما.
وعلیکم السلام.
تاوامون گو تاسو شکر الحمدلله مسلمانانیو دا تاریخ تاریخ نا او داسی و صوح کم چرا نخپام نسوی دا مرمانیتم دا پختن کما چه دا هر وقت کنه دا نریفت دا کما دا غچ بشر دوستانه حقوق او دا غچ یادی کنه نمون گو تاسو کچیر تا دا خدای کلام و سی سر راکین کو او دا رسول الله سلسان پا قدم بان قدم کیدو دا خو موږ مونږ چې خلک ډېر زیات حق لري او خدای تعالی پاک دومره حق ورکړی چې خپل کور دی ګوره خپل خاوند ورته غلام مزدور نیولی ده او سره له بچو او دوام دې خبر نه بچی شو خیر الله ډېر لا د غریبانو دغه به نه کوو دا د نارینه هم حقوق تاسو ورته کلب کې بیان کړي که نه دا کومې ښځې چې وروره ناروا کوي وروره ګوره د خاوند د اجازې نه او د خاوند د حقو نه دغه کوي که نه دا چیرای کینو د دې تاسو څنګه کړی دا اوسه پوری کنه او دا کومه ضرورت چې مخکې خبرو کې ځاګه کومه زنانه وته زې جوړ شوی چې تقابل کې
بله امن خونی
نبی علی سلام خو فرمایلی دي چې بس دې سي زنانه ته د یبان دي قدم کې خودل دې فکر د خاوند د اجازه نه نبی چې کله شپې کې نه خو د غردانو په لاس کې به چې موږ تاسو له دومره کوشش وکړو خیر ده چې د رسول الله سره په قدم باندې قدم کې دي
موږ
تاسو ټول ستوري به اواري شو
مننه وطن دوست ساس پختنه مواخسته بفرمایید سلطان صاحب.
تشکر از جناب وطن دوست. موضوع در مسلمان بودن ما که شکی وجود نداره، همه ما مسلمان هستیم، اما متاسفانه کار ما مسلمانی نیست. وقت ما ادعا میکنه که ما مسلمان هستیم، دین مقدس اسلام حقوق بسیار زیاد برای زنان قائل شده و شما اگر متوجه شده باشین حضرت پیامبر گرامی اکرم زمانی که دخترش به ازدواج میداد بسیار سر رضایت تاکید داشت، چندین بار از دخترش مشوره خواست تا اینکه او را به ازدواج داد. بنابراین موضوع رضایت در ازدواج نه تنها امروز ما به عنوان یک ارزش حقوق بشری سرش تاکید میکنیم که 1400 سال پیش دین مقدس اسلام تاکید کرده. دین مقدس اسلام خیلی تاکید کرده که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. انسان ها ما شما را از زن و مرد آفریدیم. وقتی که زن و مرد خداوند خلق کرده هیچ گونه تبعیضی یا فرقی یا تعصبی نباید میان زنا وجود داشته باشه، به خاطر موضوع زن بوده جنسیتش، به خاطر موضوع زبانش، به خاطر موضوع قومیتش نباید ما فرقی و یا همچنان ظلمی در حق زنا روا داشته باشیم. امروز شما میبینید ازدواج حتی از یک ولسوالی تا دیگر ولسوالی بین مردم افغانستان جرم است. مگر کسی که از غزنی باشه او نباید با یک کسی که از لوګر باشه ازدواج بکنه، یک پشتو زبان نباید با یک ازبک زبان ازدواج بکنه. اینا چیزهایی هستند که در قانون مردود هست، در دین مقدس اسلام مردود هست. دین مقدس اسلام میگه که تحصیل بیاموز ولو در چین باشه، که در سابق چین دورترین نقطه دنیا بوده، یعنی که تحصیل زمان و مکان خاصی نداره. و امروزه خیلی از خانواده ها سراغ داریم که دخترانشان برای سفر به بیرون از افغانستان اجازه نمیتن. یک دختر زمانی که مکتب تا صنف 6 خوان میگه جوان شدی در خانه باش. پس این ثابت می‌سازه که کار ما مسلمانی نیست، اما خود ما مسلمان هستیم. دین مقدس اسلام سر موضوع اسیرای جنگ چقدر تاکید داشت، زمانی که اینا در صحنه نبرد یک تعداد افراد به عنوان اسیر می آوردن، دین مقدس اسلام تاکید داشت که وقتی یک نفر از طرفای مخالف بتونه 10 نفر مسلمان باسواد بسازه اینا را رها کنین. یعنی اینا اینقدر یک دین مترحم، دین دلسوز و دین مهربان است دین مقدس اسلام، که امروز ما اونمو مهربانی رو نه نسبت به اطفال خود داریم، نه نسبت به زنان خود داریم، نداریم این مهربانی رو در خانه. زن به عنوان کنیز نگاه میکنن، حتی در درون خانه زمانی که عروس میاره او رو فقط فکر میکنه که یک مزدور کار است، با او به چشم و دیده توهین تحقیر نگاه میکنن. عروسی که مثلا طفل دختر به دنیا بیاره او مورد خشونت است که تو چرا طفل دختر به وجود آورده، در حالی که در تعیین جنسیت شما از نگاه طبی مردم معلومات ندارن و این وظیفه دکتر صاحبان ما هستند که باید تبلیغ بکنن که در تعیین جنسیت نقش بیشتر از جانب کیست و چی فرق میکنه که اگر طفل دختر ما زیاد باشه طفل پسر ما کمتر داشته باشیم. آیا دختر آدم نیست، انسان نیست، او نمیتونه درس بخونه، او نمیتونه کار کنه، او نمیتونه محبت و عاطفت نسبت به والدین خود داشته باشه؟ خب به نسبت به شک نیست، اما در مسلمانی ما متاسفانه ما نتونستیم مسلمانی خود درست ادا بکنیم.
بله، و موضوعی که اشاره کردن که گویا در بعضی موارد زنا باعث هزی میشه که به یک شکل زمینه را مساعد میسازه که علیه خشونت، علیه ازیا خشونت شوه. اما پیش از اینکه به این سوال جواب بدین، یک شنونده را میگیریم. سلام، ستړي مشه لکم زینه ماری کنی ولی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، خبرونه ته خراغ له
تاسو سلامتی غواړم. هغه د امن خونه د ورته دا تاسو پښتنه کړی دا چې دا خزم د باران را واخیست ناویتم کنه ولیدی، نو تاسو خدا وګوره هغه څه چالته کیږي زه د فاتح کلام دی وجنه په خوله نشم ویلای.
نو مشه دا او بخیل کم زینه ماری کنی ولی
سلیم دی خوش نه پړی کیم.
خا مننه تاسو پښتنه مونږ واخیستله. یو بل اوریدون کې دا بم را واخلو. بله سلام، خبرونه ته خراغلی.
وعلیکم السلام، فیصل سلام علیکم.
وعلیکم، مخکې لدی چې موضوع باندې راشو او رادیو آواز دې بند کړي، چې آواز دې نکاس کیور.
نه رادیو بند.
او مهرباني وکړئ.
ګل محمد جن د نمروز
خراغ لی خبرونه ته
ورسره مې دا کوم مال کته چې د خور په باره کې د شو د غایتونو سره کوم د نارینه په باره کې مراجعه لا پاک فرمایا دي جالو قوامون علی النساء، مطلب نارینه چې هغه حکیمان یې په شو باندې.
بله،
او په د شو د شو په باره کې دا راځي چې باید د کور څخه ونه وځي. وقرن فی بیوتی کن ولا تبرج تبرج الجاهل دیما تکور کی سینیا بس بیان کی چون العلم ولو تسین دا رسول الله صلی الله علیه و آله و دغره کله صحابه کرام و د ازواج مطهرات صحیح.
بله من نکم په اخر کی ما واس قط وصل شو استاد پختنه مؤخستله. بفرمایید سلطانی صاحب، دوشنه من دیما بودن
در قسمت یک بخش سوال از یک شنونده قبلی موندن که زنان خودشان باعث خشونت میشن. شما ببینین در زندگی خانوادگی انعطاف پذیر خیلی مهم هست. وقتی دیگ در خانه یک شب میسوزه، غذا خام میمانه، درست پختن نمیشه، لازم نیست که مرد بیاید در خانه زنش لد و کوب بکنه. شاید همی زن روزی نبوده که غذا بسوزه یا مثلا نمک دیگ شور شود، شاید از روی اشتباهی و یک سهلنگاری اتفاق افتاده باشه. لازم نیست به خاطر از اینکه شب ده خانه بیایه یک روز زن مثلا مریض بوده نتونسته چای سر وقت شما ده بسازه او مورد لد و کوب قرار بگیره. ما به دل انعطاف پذیر باشیم. منظور کسایی که میگه زن خودش باعث خشونت میشه همینا هستن. مگر وقت ما میایم ده خانه مثلا چورا نمک دیک شور شد، خودش باعث شد که ما لد و کوب کنیم. لازم نیست به خاطر یک شور شدن نمک حالا یک انسان مورد لد و کوب قرار بدیم. انسانش استربایی میشه. ما به محیط خانه انعطاف پذیر باشیم، باید با همدیگر با حس همکاری، چون زن و شوهر شریک زندگی هستن، اینا در همه کار مشترکاً باید پیش بره. در انصاف، در مروت، در عطوفت، در انعطاف پذیری، در مسئولیت، در همه چیز، در احترام، همش متقابلا باید صورت بگیره. احترام متقابل باید در محیط خانه باشه. یک دوست دیگه ای ما سوال کردن موضوع
1.5 دقیقه وقت داریم، بفرمایید سلطانی صاحب.
موضوع سرپرستی در خانه بود، قوام رجال قوامون علی النساء. ای از باب مالکیت نیست که مرد مالک زن هست، ای در دین مقدس اسلام موضوع سرپرستی هست. در زمانی گفته شده که مردها شهید می شدن و زنها اسیر نداشتن و حتی نه خیر، موضوع مالکیتی که در دین مقدس اسلام و سرپرستی خانواده بسیار تاکید شده بالای مردا، به خاطر اینکه در زمان جاهلیت عرب به زنان اجازه درس خواندن نبود، اجازه حتی کار کردن در بیرونخانه برشان بسیار کم بود. زمانی بودن که زنها خانه نشین بودن و او زمان به خاطر سرپرستی، به خاطر امرار معاش و نفقه مجبور بودن که مسئولیت به دوش مردا بگذاره. این از او باب هست، نه اینکه ما امروز به اساس یک برداشت و سوء تفاهم بگوییم که مردا مالک زنها هستند. این فقط برمیگرده به موضوع مسئولیت و سرپرستی خانواده که امروز در افغانستان شما میبینید که خیلی از خانواده های افغانستان امروز توسط زنان سرپرستی میشه، چون شوهرانشان در جریان جنگ از دست دادن و بیوه شدن و اینا مجبورن سرپرستی اولادشان به دوش بگیرن.
بله، و یک شنونده ما در مورد خانه های امن هم یک
چیز در مورد خانه های هستند که بیشتر برای زنان متضرر اختصاص داده شده و این برداشتی که مردم افغانستان نسبت به خانه های امن دارن برداشت درست نیست. خانه امن همون قسم که از نامش پیداست واقعا امن هست و کمیسیون حقوق بشر افغانستان بالای خانه ها نظارت داره و هیچ گونه مشکلاتی خدای نخواسته اخلاقی در خانه ها وجود نداره و خانه ها خانمایی که اینجا هستن مستحق هستن برای یک مدت زمانی بسیار موقت در خانه ها نگهداری میشن تا زمانی که قضایشان مورد حل و فصل قرار بگیره.
بله، شریفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر، بسیار زیاد تشکر که به برنامه تشریف آوردین. قدرمن اوریدونکو لتاس هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمون سره وي. خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.